ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده. دا یو واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دمن په کلتور کې یو منلی ډاکټر د خپل ښځینه فامیلي پړي هلته وربي او ډېر خوشحاله ای چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعالی کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې هم دا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم نجونې هم ځي فاکلتی طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده شي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان منګه له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبرې به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه یم هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکترانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
ترجیح چې زه خبره یم خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانې چې رئیسان ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکت دي او سرپرستان اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکتران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د هغو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. یو بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، زه هغه ډاکتر صاحبانو سره چې په تماس کې یم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولی دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکلتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبور کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ارزه کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په سیهی سیستم کې نسته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟
تقریبا دا دوه رقمه معاشونه وو په سیهی سیستم کې، یو حکومتي معاشونه وو، یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د سیهی چې یو بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل وو. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې وو هغوی په حکومتي سیستم کې لکه ورځ چې په لسم د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت متاسفانه ماشونه د خشتای تروسه پوری یو تعداد په اخر ورځو کې فکر کوم لاس تر وړای دم. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې غوی د یو سیستم تطبیقونکي و په سیاحت عامه کې، هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو دی ریفورم سیستم روان په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم دی وزارت سیاحت عامه کې، دوی ماشونه ماتل شوي و. یعنی شاید داسې مؤسساتې چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضعیت نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوزي. پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلې چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي. زما په هاند هر چه زودتر حکومت باید د دوی مالي مشکل حل کړي، بغیر د دا سیستم کې سقوط هم نه کوي، ډېر سره به سقوط وکړي.
د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرو نه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث د دې ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و، په دولتي برخه کې معاشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد معاش دي، یو شفی سرویس معاش و او قدري امتیاز به مخ اخیستل شلو پنځه وی زره افغانۍ نه ډېر چک نه ولی تر شپږ زره اووه زره افغانۍ پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسان و. یعنی ډېر زیات تفاوت درلوده، ولی په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و. دی یو دریوار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه هم چې تر $10,000 پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامه ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 15 عملیات کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید یو 100 روپۍ ورته خدمه ورکړي، هغه هم افغانۍ. چې دا ډېر دردونکي د زهیر لارم دا تفاوتونه ډېر تر لمنځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغه ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري، یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي خپل سیمو نه، چې سیمې ورته وایي کمیونیټي میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوې اقدامات نه دي شوي، په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اوی لارسی غلری پرتو سیمو تا اقلا 2 کال دی اول خپل دی تخصص آل تا کار بکی او پم دی شکل پروتیشن یا په دوری شکل دی لارسی خپل کارو تا ادامه ورکی. نو واقعا پا بعضی جایو که تیل ری پرتی سیمی دی دی امنیت بخاطر خلط مکل مخصوصا خزی داکترانی هم دارنگ شرایط دی تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپارن و برابر، نو دوی نه کوي سوي چې دوی لار چې لري پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا دي ټولو شیو کې خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکز کې پات شي. خو چون امنیت تقریبا ستا او زهیره لره مو ستراتیژي دا سي ته انځي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې وسیږي په ټوله دنیا کې دا معمول ده، اقلا 1-2 کال دوی باید په اطراف کې تیر کړي پس لغی بیا راسی اغا دیگری دی خپل دی تخصص باید واخلی. پا غیر لغی بانده از فکر نکوم چی دا تدبیق دی برنامه چی منگه خزینه داکتران دیر و لیر پرتوسی موتا ولی گو او اگوی پخپل خواسل آریسی دا فکر نکوم چی تدبیق سی، ولی دا مهمه دا چی یو استراتیجی دی حکومت لخوا دی شرایط و پاساس و فکی خود رسی.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه ملمنه ډاکټر صاحب کریمه معیار اميري لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو را پیژن تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحاله ده؟
الو، مخکې موږ د ډپارټمنټ په چوکاټ ته په ملجوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلېده، ولې دغه 2018 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم آمریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجرو وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم د چي مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو. دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري، او بل اخر دی مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د چغدی مون راضی کیږي د سیستم نه او دغه مرینه کچا راټیټیږي. نو دغه ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غو نامه باندې موږ تبدیل کړ.
او دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
امریت په چوکارتي طب مالجوي کې زده یا د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو زیمه یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټي طرفه مونږه سپورټ کیږي چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم، یو د غي ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټي مونږ ته سپورټ راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دوناران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټي، یونیسف او ام اس اچ د یو اس اي دي بهغه برخي هغه سپورټ کول. خوشبختانه بعضی تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټي، یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورټ کیږي، او بعضی ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعضی پروژې دي چې